ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړو ټکنیکی ملګری نو درې نیکی خلې سلام منه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په هغه هیواد کې د آئین او قانون احترام پکار دی دا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي کتر پای مراسم ملتیا وکا ته هر صبح خبر شي فاول د دولسو بجو خبرونه د بوروال کاکړ
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنۍ حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللې او د امریکا په ویسکونسن ایالت کې د کرسمس وخت پر پرانیستونکو مراسمو د موټر ورخیزولو لږ تر لږه شل تنه ټپې کړې د پاکستان پخوانی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی نواز شریف دا څرګندونې د نومبر پر 28مه ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې نواز شریف وویل اوس وخت راغلی چې په ملکي د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیې سره متفق سي نوموړي د بیان ازادۍ په اړه وویل په ملکي چې کوم خلک پښتني راپورته کوي د هغوی لا درک کول د مسلې حل نه دی
اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے
دیوائی آیا دا سوالون پورتا کولو والا پا اوچتاولو یا غائبولو سر با سوالون ختم شی لبا دا مرغم موجودا وقت که دا بیان دا آزادی او بشری حقونو پا حواله سر طور دور یا وقت ثابت شوی سیاسی مخالفین وی صحافیان وی یا هر سوک که رختیا وی او سوال که غائبول کیگی یا بندی کیگی دا سی طور قوانین تایر کرده شوی چی مقصد دا رختیا وینا کون کو جب بندول دی
خو حکومت تل داسی تورونه رد کړی چې ګواکې د ملک عدلیه او رسنۍ آزاد نه دي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د او ملګرو پر ورتګ بندیز غندل دي منظور پښتین بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنې غورزنګ د امن لپاره جوړ شوی دی د په وینا هغه خلک په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی دا لاهور سداش د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو خپور شو د نومبر پر 11مه یو شمیر ادارو ته لیکل سوی دی امر کې راغلی چې دا بندیز د امن پر ځای ساتلو لپاره لګول سوی دی په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژل دی د پولیس ځایو مشر عتیق حسین مشال رډي تویل وسلوالو د پولیس د نومبر پر 28مه هغه مهال وژلې چې د امیر علي څخه میرانشاه ته روانو چای زمورینه د منلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنۍ حالت ویرونکي او د خفغان وړ بللې د دې سازمان د افغانستان څنګه مشري سومیرا حمیدی د نومبر پر 28مه پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې يرغمل نیول شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان حالت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د ده په وینا نړیوال بیانوي د طالبانو حکومت د نومبر پر 28مه د افغانستان رسنیو ته پر اته مادو مشتمله نوې کړنلاره ورکړې ده طالبانو په خپل اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغان ارزښتونو خلاف فلمونه مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چاته سپکاوی سوی وي یا ښځو پکې اداکاري کړې وي په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ښځینه خبریالانې دي حجاب کوي او ټلویزیونونه دي داسې فلمونه هیڅ نه خپروي چې د پیغمبرانو او اصحابو تمثیل پکې سوی وي او تصویرونه تصوری بڼه ولري ګڼو شمیر افغان خبریالانو په تیر بیا بهر میشتو هغه د طالبانو د حکومت دا ګام د رسنیو ازادي محدودول بلل دي خو طالبان دا نه مني او د امریکا د ویسکونسن ایالت په واوکیشا ښار کې د کریسمس وخت پر پرانستونکو مراسمو د موټر ورخیزولو لږ تر لږه شل تنه ټپي کړي دي. د پولیسو ځایي مشر ډین تامسن د نومبر پر 28 ویلي چې یو مشکوک موټر تلاسه شوی او چارواکو په دې تړاو یو کس هم په ګوته کړی دی. هغه ویلي چې دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې پیښې له ترګرۍ سره څه تړاو شته او که نه. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونه ځنې مهم مطالب دادي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي په پاکستان کې پښتنه کول جرم دی
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے. بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے جو فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے.
په دې نږدو کې اپوزیشن او حکومتي ګوندونه په دغه هیواد کې سیاسي غونډې کوي خو خلک ډېر کم ورځي. وجه څه ده؟
بار بار د اپوزیشن دا پروګرامونه چې بدلیږي تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو پیپلز پارټي او ان پی چې ته وته لارې بدلې شي. میا نواز شریف په یو لاین روان دي، میا شبا شریف په بل لاین روان دي.
د جنوبي وزیرستان د ځانګړې مشران وای شل کال او شو د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دي او دې سره د دې کورونه هم ړنګ دي.
کال د دې جنگ نه متاثر یي تر اوسه راته د میز علاقې د غاښ غرابو د پراتات
قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. د خبرونه پیل کو د سر موضوع ته ورجو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وشي او پر هغې عمل وشي. نواز شریف وویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیه سره متفق شي. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر په 28 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړې شوې آسما جهانګیر دریم نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړې. دا کانفرنس پرون پای ته ورسېد. دغه ترڅنګ ورته یو شمېر نورو سیاسي مشرانو او فعالانو هم ویناوې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال د دغه ټولو ویناو مبنی دا راپور برابر کړی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه مني هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میا نواز شریف دا هم ویلي اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړی دا خبرې د آسما جهانګیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړی خبرې شروع کړي آنلاین انټرنیټ کې خرابې راغی، تقریر ولاړو، ولی وروسته ټیکړې شو چې میا نواز شریف خپل تقریر یو وار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے.
دیوای آیا د سوالونو پورته کول والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وي او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. دا سه تور قوانین تیار کړی شي چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو جواب بندول دي. آسما جهانګیر کانفرنس د نومبر په 6 شروع شو چې د نومبر په 28 ماخام ختم شو. تر ټولو اخیرنی تقریر ورته د نومبر په 28 میا نواز شریف کړی دی، ولی تر دغه وړاندې ورته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، سیاسي ډلو، وکیلانو، سماجی او د انساني حقوقو مبارزینو هم خطابونه کړي. هم د نومبر په 28 دغه کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تقریر کړی دی. منظور پښتین ویلي دوی هر وخت د مظلومه خلکو لپاره غږ پورته کړی. هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړې ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دیوای لا درک خلق دی عدالت توڑان دکل چی که څوک پکې مجرم وي د آئین پاکستان په مطابق ته ورته سزا ورکړي شي. که څوک به قصور دي هغه دی پرې خودل شي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده. ولې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ هم دغه کانفرنس کې په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو ثبوتو محرومیانو خبرې کړې دي. اسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د گلګت بلتستان اوسیدونکي او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې گلګت بلتستان صوبه تر دا وخت د عین پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبه اسمبلی آزاد ده، او نه یې په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبی ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخیستی وي. صورتحال همدغه شان دی. کمو خبره کوو نو د غداری سرٹیفیکیټ را ته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا جوړه شو چې پکې د انساني حقوقو مبارز اسما جهانگیر ته د عقیدت پرزور وړاندې کول او د هغه په خدماتو رڼا اچول. ټول مقررینو د اسما جهانگیر غوونه تر دې وخت ژوندې او ګټور وبلل. اسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړ شو چې همیشه د مظلوم خلکو د لپاره غږ پورته کړو. اسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل و، د وکیلانو د سازمان مشر هم و، او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر هم پاتې شو. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې کانفرنس کې د حکومت مخالف ګوندونو او نورو فعالانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه حکومت په ځانګړې توګه سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي چې واقعي په ملکیت دی او رسنۍ ازادي نه دي او پر هغوی د ریاستي ادارو لخوا فشار دی. دوی په وینا حکومت مخالف ګوندونه خپلې پخوانۍ درغلۍ پټول غواړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په لاهور کې د دریم اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس پر مهال د پاکستان یو شمیر خبریالانو ویلي دي چې په هغه هیواد کې د بیان ازادي د بندیزونو سره مخ ده، او رښتیا ویل نه یوازې ګران کار دی بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومو کسانو لخوا بریدونو او د دندونو د ګوښه کېدو سره مخامخ کېدای شي. په تیرو څو کلونو کې په هغه هیواد کې خبریالان وژل شوي، جوبل شوي او تختول شوي دي، خو مجرمان یې نه دي نیول شوي. د بیان آزادۍ په نړیوال فهرست کې په 130 هیوادونو کې پاکستان په 115 سلویښتم نمبر دی. خو وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په پاکستان کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیات آزادي لري. تفصیل د یو وړې دمې نه پاس. د نومبر په 6مه په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې اسما جهانگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپټل کا خبرونه پخوانی قربا او خبريال حامد میر وویل،
کسی سڑک پہ چوک میں چوراہے میں کہیں بھی چلے جائیں
تاسو دا محال د پاکستان حکومت شار کلی چلور لارا یا سڑک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړي چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پوری په خنداسي او جواب بدر کړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ دا هغه په تفصیل کې نظم خو د روان کال په پیل کې د بی پولی خبريالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوږد دي شو لوی دښمنانو فهرست جاری کړی وو، او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغه حامد میر د کیپټل ټاک پرونی د قربتوب نه لری کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبريال اسد تور د برید نه پس د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د زینو جرنیلانو پر ضد خبرې کړې وي. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندل شوی وو، او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکلز پر وبریدګرو شپږ ډزې وشته وو. دا مهال د دغه پیښو ذمہوار نه دي نیول شوی. دارار د غونډې یو بل ګډونوال خبريال ابصار عالم چې روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته وو، عالم غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي، خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونو په پاکستانی رسنو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پوه دي چې که زما غونډې کس په خپل خبرونو کې نه میلمه کوي، نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کال وسو چې د پیمرا ادارې له مشرۍ لری کړل سویم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه ده راکړې.
دغی نړیواله غونډه ته یو بلی خبریالی انبر شمسی په خپل وینا کې وویل چې شکر وباسم چې حمید میر او افسر علم غونډه د بریټ سره مخ نشم. انبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټی وی سوال د انبر شمسی خبرونه قربا وا. شمسی په 2000 میلادي کال کې رسنو ته ویلی ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزانه د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانۍ پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوز د اطلاعاتو د سانګي د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شو.
په شروع شروع کې ما سمره کې کړې به هغه نشر نشوي. بیا زما د خبرونې په پروډوسر مقدمه جوړ شوې حمله پر هم شپه خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی ول چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی. خو زه اوس خوشاله پدې يم چې نور به زمير نه خرڅوم. اوس په دا ټلیفون ناراضي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوډ نشي ملما کولی.
د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبریال متی الله جان د غنړیواله غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت ته چې دا مهال د موږ د خبرې د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
کدا معلوموي چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کیدی شي او کم نشي نشر کیدی. نو دا اوس چې موږ کم خبرې کوو نو زما یقین دی چې د خبرو لپاره د پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ور نه کړی.
نیویارک میشتي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي په خپل یو تحقیقاتي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسي یو شپېته خبريالان وجل شوې دي خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بیپولي خبريالانو سازمان آر ایس ایف د 130 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 135 نمبر دی. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي داوه کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تک مشال ریڈیو تا غوگی تو خبرونی پدی برہ کے ستا سپام یوبل راپور ترا گر روم پدی ورستو کے پا پی خبر کی دو ودی علام محمود خان و دا پاکستان جمہوری تحریک لخوا پتر سر شو دو جلسو جلسونو کی دا سیاسی فعالانو کارکنانو دا کمش میری پا لڑ کی حکومتی وزرانو دا پاکستان جمہوری تحریک مشرانو پا جلسو کی دا کمش میری پا اساس پا یوبل نیوکی کڑی دی. خود سیاسی چارو کار پوهان وای اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه در روانو بلدیاتی ټاکنو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خفه هم دي. نو ځکه د حکومت او حزب اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمېره راکمه شوې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
د نومبر په 6مه نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک د لاریون روستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره د خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو د خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په 6مه دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
حکومت پورا مشینری مزیران امینگان کا ٹول یو رسیو مونگ کو یاد آس جمع کھولو کہ حکومت تھا آدھا خوش جو مونگا حکومت خلاف احتجاج کو لے گیا ہو جدی ہو جلسے ستک نے جوڑے دو خلق کو تو سیویل سرا پارا مونگ را گلیو مونگ کو بیام ریلیو کا آواز موسیٰ ہوں سلام بھوں مرنا سے پیجو کو حمزدار کا کانا بازیو کو
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه، نو په هغه جلسه باندې د حزب اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي، نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمیر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي. د حزب اختلاف د ګوندونو او د حکومت په وروستیو جلسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه مې په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي، نو ځکه د حکومت او حزب اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده.
گرانی ډیره زیاته ده او مسلسل زیاتیږي، لګیا ده. نو عام خلک تحریک انصاف سره چې زیم نو سوچ کوي خپل حمایتیان هم که ورسره ځینو هغه بیا بلدیاتي انتخابات کې چې کوم ټیکټونه تقسیم روان دي په هغې باندې خپګانونه په مختلفو ځایونو کې روان دي. په بل اړخ باندې که تاسو اپوزیشن ته وګورئ، نو دلته هم چې کوم دی د خلکو بار بار د اپوزیشن دا پروګرامونه چې بدلیږي، تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو، پیپلس پارټي او این پی چې ته وته لارې بدلې شوې، میاں نواز شریف په یو لاین روان دي، میاں شهباز شریف په بل لاین روان دي، نو د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چې شاته خپل د کارکنانو ملاتړ خو ورسره شته، خو د پارټو کې دننه چې کوم د اړې ګړې روان دي، نو دې باندې خپل کارکن هم د دې چې کوم دی هغه کنفیوز دي.
په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبريال پی د عادل وایي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل غوندونه چې کله یوازې په خپل سر سیاسي حل ځلې کوي، نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمیر کې ګډون کوي، خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي غوندونو پالان یو زیته راجم کول اسان کار نه دی.
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسې نو دی یو بل ته ګوري، د مسلم لیگ نون توقع دی چې مولانا صاحب د مدرسو خلق کلاو کی او التنبا د چکم سټوډنټس دی هغه برازي جلسو ته تاسو د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه بخپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې ته پیښور کې وګوري، نو دا غي هم دا خیالي چې دا دواړه جماعتونه بخپل ورکر رو باسي. زما خپل خیال دا دی چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي، خپل هغه د پاره الیکشن د پاره نور چې کوم دی اکټیویټیز دی هغه د پاره.
د حکومت په ضد په سیاسي هلو ځلو کې د حزب اختلاف ګوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي، خو حکومتي وزیران په خپلو سیاسي هلو ځلو کې د خپلو پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام ترڅنګ یې نور ګامونه هم په پام کې نیولي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، 15,118، 13,580 او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د جنوبي وزیرستان په ځانګړي سیمه کې ځای قبایلی مشرانو په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه د خپلې سیمې لپاره د روډ، بجلی، سکول او هسپتال سہولت ورکول غوښتنه کړې ده. د جنګاړي سیمې یو مشر جاوید خابی خیل مشال لري ته ویل چې د روډ، هسپتال، سکول او بجلی سہولتونو د نشوالي په وجه د جنګاړي سیمې اوسیدونکو ژوند سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال لري ته ویل چې د جنګاړي سیمې ته به د ژوند بنیادي سہولتونو ورسولو کوشش کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید په دې راپور کې راکړي.
د ځانګړي سیمې یو مشر جاوید شوبیخیل په دغې براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
میز
د زنګاړې شبي خېلي د علاقه د استوني په نوم مشهوره د استونه یو تاریخي قوم دی. د انګریز دور نه شپږ سوه کوره شمېر دی. چونکې چې کله نه د وار انټر شری د میز د بیس سال د دغې جنګ نه متاثر یي، تر اوسه راسه د میز علاقه د غټه غرابوده پرته ده. میز علاقې روډ نشته دی، په ټوله نه غټه مسله ده. دوام نمبر بنیادي د میز بجلی نشته دی. په دا علاقه شې د میز د ایجوکیشن واضحه طریقه نشته دی. په دا علاقه شې تر اوسه راسه یو هسپتال نشته چې ایمرجنسي بیمور درته وشي. روډ نشته دی، دوه ګنټې درې ګنټې میز په جنو زاوري. د بیت شلې یو جي چونه دی پنځه کیلومتره میز په خرا په سار باندې یا ببري. د میز علاقه شې چکین دی داسې د ایریګیشن یا د اګریکلچر د واضحه طریقه نشته. نو دغه د پوره کومه سوڼه یو په وجه کېږي او دا خامخا میز مسې درې میز خپل اکو غوري چې کین هات پراوي په شدرې.
د ځانګړې سیمې یو بل مشر خبره هم واروي.
لال خان می نوم دی، شبیخیل یکواري نه د داستولي مراکا جمع منس په دانه مو وکړه کنه چې د میز علاقه پرشتیا په دا سو سال شه مکمل اپته دو وسا غخر یشوم میش چلاګی کنه نر خو سړی ته ګلا هم راو چې و د رژیم یا خدا په کده میشته بد قسمتي جوړه دو د میز علاقه ویل نه بو دیږي. د میز په علاقه شه ولا دا څه نشته چې خالد تاسو مخ کا صدر وګړي رودینو هم نشته دا یاست پری نوم نشته دا کنه دا ټول علاقه دا غسه بشپړ پته دو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د ځانګړې سیمې اوسیدونکو د مشکلاتو نه خبر کړی اغوی سو ویل وار وای زنه
ځانګړې چې لګ سره ته دا بالکل دای با څنګه ری او دای دې مونږ راشي او سمه جایز مطالبات مونږ باندې ان شاء الله حرکت وکړو کوم سره د راشي مونږ خپلواله زله ور سره کو ان شاء الله خیال به روزي.
د ځانګړې سیمې استونی قبيله مشرانو په جرګاک شه د مقامي چارواکیو نه دا غشتنه هم وکړه چې د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړاوي او د ژوند هغه سہولتونه د زر ور ورسوي کیم چې د دغې سیمې اوسیدونکو خپل حق جوړیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بری موضوع ترا ګرځوم. مرجو خیبر قبایلی دل لیتا د خیبر ولسی وګړي شکایت کوي چې د وفاقي حکومت د اعلان باوجود هلته تر اوسه د پاسپورت دفتر او میگا نادرا مرکز نه دی جوړ شوی او د لری پرتو سیمو خلک اوس هم پاسپورت لپاره پی خبر ته ورځي او ډیر ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي بهرنی سفرونو حج او عمرې لپاره پاسپورت ورته په اسانه نه ترلاسه کیږي. اوس چې په تورخم افغانستان ته اوړي هلته هم تر پاسپورت غوښتل کیږي، نو په کار د خیبر کې ورته زر تر دریو پاسپورت دفتر پرانستل شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي وفاقي حکومت په خیبر ضلع کې د پاسپورت او میگا نادرا مرکزونو پرانستلو اعلان کړی و خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. دوی وایي د لرې پرتو سیمو خلک پاسپورت جوړولو لپاره پېښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د باډي زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي په کار ده په خیبر کې د پاسپورت یو دفتر زر تر زره پرانستل شي.
کم خلکو تر چې کوز د خار له پېښور له مخومیم روشی اور ډیر زیات مشکلات دی او بیا ټیکسونو هغه واسیم نوی بس په کور دی چې په پاسپورت دفتر کلو کی.
د لنډی کوتل یو تن لطف الله شینوار وای وس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته زیرا زینو په تورخم ترې پاسپورت غوښتل کیږي خو د دغه سیمه هر تن په اسانه نشي جوړولای. ک خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا ورته په اسانه سره ترلاسه کیږي.
پاک افغان حکومت سره پوله د تورخم د دې سیمه ډیرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغه خلکو لپاره د پاسپورت یو بنیادی ضرورت چکوندې کنه دا یو جوړ شوی دی تګ را تګ د لپاره. بغیر د پاسپورت نه چکوندې کنه دا تګ را تګ دوی ته قانوني تور باندې اجازه نه دی ورته. نو دلته ډیرو خلکو چکوندې کنه د روزګار د لپاره د پاسپورتونو چکوندې کنه جوړوي لکه د زمونږ مشرانو ضرورت دی، د زمونږ ماشومانو ضرورت دی، د زمونږ زنانو تم د دستاویز یری د پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی.
خیبر نه د کومي سملي غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منسوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو لور کړو.
بالکل کار په روان دی. دا کې مخکې جاشا صاحب انټیریر منیسټر هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق صاحب طرف نه بیا هغه ټیم کې مخال فند کمای وہ بیا دوبارہ شیخ رشید صاحب چراغتم دوبارہ لیٹر کرے نوغی ڈی جی پاسپورٹ تور کرے نو ان شاء اللہ پروسیس کرے امید دے چے تم رزر کے دیش نو وش ان شاء اللہ
د خیبر انتظامی چارواکی وای دا محل د خیبر ضلع آبادی سبان دے لس لاکھ نہ پورتا شوے د خیبر لسی وگڑی وای بس فاٹاپ خیبر پختونخوا کی ورگڈا شوے پکار دا ہغه ټول سہولتونه ورکړل شي چکم په نور بندوبستی ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پختونخوا کې 12:30 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلی د پاکستان د مسلو حل په دی کې دی چې د عین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. نواز شریف دا څرګندونی د نومبر پر 28 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړي. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیې سره متفق سي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د او ملګرو پر ورتګ بندیز غندلی دی. منظور پښتین بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنی غورزنګ د امن لپاره جوړ شوی دی او د په وینا هغه خلک په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لغروسه ده چې د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلی دی. د پولیسو ځایي مشر عتیق حسین مشال رډیت وویل وسلوالو د پولیس د نومبر پر 28 هغه مهال وژلی چې دی له امیر علي څخه میرانشاه ته روان و. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی دی. د دې سازمان د افغانستان څانګې مشر سمیرا حمیدی د نومبر پر 28 پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري، خو طالبانو مخکې ویلي وو چې د افغانستان حالت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې د دوی په وینا نړیوال یادوي.
ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته بوروال کاکړ وړاندې کوم. د خبرونې نشریاتو ته دوام ورکړو. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. پولینډ خبرداري ورکړي چې بلاروس دا وار د افغان کډوالو له بحرانه په خپله ګټه کار اخلي. د پولینډ صدر اعظم ماتیوش موراوسکی ویلي چې بلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته راولي. د راپورونو له مخې د مندني ختیځ او افغانستان تر 2000 کډوال د بلاروس سرحدي سیمو کې دېره دي او غواړي پولینډ ته دننه شي. سیف الله ستانکزی د ایسوسیټډ پریس د راپور پاست په استناد په دې اړه راپور لري.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې بلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل.
Wiemy o kontaktach dyplomatycznych i służbowych.
Mogło Uzbekistana o Afganistan sara de Belarus au Rusie pe diplomatiku au rasmi aliku puigu. Tradira pore bada si hati ushi chi da Afganistan le karke che de kadwale de bohran de yu nevi bab pato ka kar wakhstil shi.
Jako kolejne odsłony kryzysu migracyjnego.
Morawiecki zjata kri chi Belarus la Afganistana de lwi duzu hiwadunu de gairi monazam watal urustal ramayn sa shuwi karke che gata purta kawi au us urupayi tolana le yewi sakhti senario sara makhta. د طالبانو په بیا واکمنیدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 18 څه باندې 140,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دی ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي و چې د پولند پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیټډ پریس راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي د نومبر له 8 د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو دوو ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو وید پناه غوښتونکی داړي او په بل ویډیو کې یو کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې لا غزن سیم لري لاړه شي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلېږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بیلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د عالي په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو جلال آباد او په ننګرهار کې سهلې دلی شوې دي. باز محمد عابد پیراپور لري له ایران څخه د بشري مرستو په لړ کې په خوراکي توکو درملو بار یوال وتک د افغانستان د ننګرهار ولایت تر رسیدلې ده. په دې وتک کې شپږ ټنه وریجې او څلور ټنه درمل دي. د ننګرهار چارواکو د مرستو د تسلیمولو پر مهال ایران مننه او له نورو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه وکړه. باز محمد عابد پی تفصیل لري.
افغانستان سره د ایران د بشری مرستو د الوتکه د نومبر په 28 نیټه لغرمی ورسته د ننګرهار د هوایی ډګر په زغلیکه کې ناشته. د ننګرهار هوایی ډګر په 13 کلونو کې د امریکایي ځواکونو اډوه خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ ورسته د لومړنۍ الوتکه و چې د ننګرهار هوایی ډګر کې ناشته او بشری مرستې د ننګرهار چارواکو ته وسپارلې. د مرستو د سپارلو پر مهال په جلال آباد کې د ایران اسلامي دولت سر کونسل مجید صادقی دولت آبادی خبریالانو ته وویل تر دې وړاندې کابل، هرات، کندوز او کندهار ته د بشری مرستو 12 جوپی رسولي او ننګرهار ته لومړنۍ او په ټوله کې 13 جوپه ده. نوموړي وړاندې وویل کومی الوتکی چې دلته ناسته وکړه شپږ ټنه وریجي او څلور ټنه پکې درمل دي چې د ننګرهار مسؤولینو ته مو اوس بارله او هغه کسانو ته چې لازم وي وویشل شي. زه امید لرم چې دا لومړنۍ الوتکه نه وي او وتوانېږو چې په راتلونکي کې د بشري مرستو نور پروازونه د افغانستان مشرقي سیمو لپاره ولرو. د ننګرهار ولایت په استازیتوب د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي مبارز ځواک د مرستو د تسلیمولو پر مهال د ایران له دولته مننه او له نورو هیوادونو یې د بشري مرستو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل په جلال آباد کې د ایران سر کونسل ژمنه وکړه چې ژربه د افغانستان د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو لپاره هم بشری مرستې راورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې سخت کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو پلورلو تیار کړي دي. د یاد سازمان استاد هرات ولایت ته د سفر پر مهال وویل چې که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي ښایي یو ناورین رامنځته شي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستو کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ لامل د قحطۍ د ناورین خبرداري ورکړه او ویلي چې په دغه هیواد کې میلیونونه کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. سفیولا ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له استادو سره لیدلې د سګنې وچکالۍ له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اول مواشي ما خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بازګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې کله افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 160 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بیرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی تل وچکالۍ او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساره ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 4 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیون ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
د رڼا په لور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې. پاکستان کې د سخلو د اوبو په اړه سړینې کوونکي ادارې تر مخه ټول ملک کې دا وخت 60% اوبه د سخلو قابل نه دي او یوازې 20% اوبه د سخلو دي. د دې له وجې چې د انسانانو د 1 شمېر ناروغونو علاوه د کینسر رنز او مرګونو سبب هم ګرځي. په دې اړه پېښور نه شبیر احمد جان دا راپور لیږلی.
شکیل بادشاہ چې د پاکستان کونسل اف ریسرچ ان واټر یا پاوبو سړن کونکو ادارې خیبر پختونخوا کې غړې دي مشال لیډو توای چې د سخلو اوبو په درې قسمه خرابېږي چې پکې ښکارا رنگ یا خون بدیدل په اوبو کې کیمیایي مواد شاملېدل او یا د کې جراثیم ورګړېدل دي او ځاتوي چې ځنې قدرتي وجدي او ځنې زمو د انسانانو لوج هم کیږي. د دې په وینا کوم سیمې چې سمندر سره جوختی وي یا ځمکه کې مزرسه خطرناک کیمیایي ماده وي یا کارخانو کې استعمال شوی اوبو کوم چې سندونو او یاد ازمکه لاندې او بو کې شاملېږي دغه شان په پټو کې کوم کیمیایي سره استعمالېږي او هغه د باران سره سندونو یاد ازمکه لاندې شي نو د دې له وجې دا او بو خراب شي. طبی ماہرین وائی چدا وقت پاکستان کی خوشا 85% ناروغ د خراب ابو دسخل لوج پیدا کی گی چپا کے دمے دے اور دزر ناروغ د گردو خراب دل او کینسر غټو ناروغ گنلی شی. د پیخور په شخصي روغتون کې کارکون کې ډاکټر صدیق عدنان په دې بابلا مشال لیډو ته وایي
دا مختلف قسم جراثیم دي چې دا جسم ته دن نشنی دا غینا کول را یو بیماری ده کم ته چه هیزه وي ډیر ډیر زیات ډیت ریټ ته پتل ورلد کنټری کې ټایفاید ته هم کیږي پولیو هم کیږي. دوی ما خبردار چې کم آرسنیک په دې کې وی او آرسنیک مین سورسز چې راځي هغه د هیومن اکټیویټیز د وجې راځي لکه ماینینګ دی ډستریل ویسټ یا انیمل ویسټ چې کوم په بو کې زی دې کې آرسنیک وی او هغه بیا کین کینسر زی غدار سنیک د وجه کیږي او د زلس بیماریان دی غم د آرسنیک اکومولیشن د وجه کیږي او لنګ کینسر او مسانه کینسر ته هم کیږي کنه.
پیخور پونتون کې د ماحولیت وسانګي اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان خټک وای چې باید کورونو کې هم او به د کارولو مخ کې او یا شول شي فلټر یا چاڼ کړی شي او باید په حکومتي کچا جوړ قوانین عملی کړی شي او زه پر زه د اوبو صفا کولو ماشينري او ټیکنالوژي وکارول شي.
په پاکستان کې د اوبو آلودګي یو ډیر غټه مسله ده. د پاکستان تقریبا 80% آبادی اغه ته د سکلو اوبو صفا وبنه ملاوي د قانون امپلیمنټیشن شي په دې باندې عمل شي نو د سر مونږ ډیر مسایل چکم دي اغه حل کې دي شي د کنټرول ټیکنالوژي باندې فوکس وکړو. مثلا کوم آلوده اوبه چې د کارخانه روزی اغه د پاره ویسټ واټر ټریټمنټ پلانټس ډیر ضروری دي چې دا آلوده او بل تلاړ شي او صفا شي او بیا د صفا او به مونږه د ندیانو ته پسینونه کې پریدو او دین علاوه چې کوم سیوریج وبدي نو اغه د پاره هم د ویسټ واټر ټریټمنټ پلانټس ډیر زیات ضرورت دي.
بلخو د صحت نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې د کینسر ناروغي مخ په زیاتې دوه او تیر یو کال کې اونیم لکونه سیوا کسان د کینسر رنز کې اخته شوی دي. دغه شان سبان دی یو لک د کینسر رنز نه مرشوی دی. ولی دا پاکستان دا منصوبندې او پرمختګ وفاقی وزیر 13 ورځې ویغونډه ته خپل وینا کې ویلو چې پاکستان کې د کینسر جات کې شنو وجه هم دغه د خراب اوبو څخل یا استعمالول کېدی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشالې جوته وګي د په بلوچستان کې د کلونو وچکالي ځای کروندګر ډیر ځپلې دي. ځانګړي توګه د سوبې د پښتون مشتي سیمو کروندګر وای زراعت چې د آمدن یوازینې وسیله وه خو هغه هم وچکالۍ ور وسخه اخیستې ده. له دوی څخه ګڼ شمېر خلک اوس لویو ښارونو او یا هم نورو سوبو ته کډه شوي دي. د اوبو د انتظامي چارو پوهان وایي په دې سیمه کې نه یوازې وچکالۍ ډېر تاوان رسولی دی بلکې کروندګر هم داسې فصلونه کوي کوم چې ډېرې او پرله پسې اوبه غواړي. په دې اړه بوریوال کاکړ د سیمې له کروندګرو سره د دوی پر پخوانی اوسني حالت غږېدلی دی. راځي د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه د هغوی څرګندونه وو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کروندګر وایي له تیرو څه باندې 2 لسیزو راهیسې پرله پسې وچکالۍ دوی پر کډه کولو مجبور کړي.
دوی وای د سیمې د زیاتره اوسیدونکو د آمدن لوی وسیله زراعت وو کوم چې د وچکالۍ له کبله تر ډیره حده له منځه تللی دی. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د وچکالۍ له کبله یې له شاوخوا کلیو څخه خلک په لوی شمیر ښار ته کډه سوي دي او هلته اوس د لاس مزدوري یا څبل روزګار کوي. د دې سیمې یو کروندګر مصطفی خان وایي د دوی یو وړوکی کلی و چې شاوخوا څلوېښت کورونه پکې آباد وو، خو اوس یوازې پنځه پاتې دي او نور ټول کډه سوي دي. د مشال رادیو ته وویل چې له وچکالۍ سره یې سم اسوده ژوند په بیروزګارۍ او بېوسۍ بدل سوی دی.
خالی راغله مطلب وګړي وچ شوی کني جار نو ول څور کول ول او جرالو ول انار ول بادان ول موږ خپل څلو څلور برمی وی دویا څلوري مستې جوړی پر مشين باندې وی څلو څلوري چې برمی وی او دوی دکته دی او دا چې ما ناغستا ندغس نغراغه دکان راغه دی هېله کې ختم.
مصطفی خان وویل چې دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د ټولي سیمې د خلکو همداسي روان ژوند پټه پدریدلې دي. داود خان با توزی هم د دې سیمې دی، خو وچکالۍ یا زراعت لمنځ وړي او اوس د سین صوبې په کراچي شهر کې روزګار کوي. د مشال رډي ته ویل تر وچکالۍ وړاندې یا په کلي کې کورونه په باغونو یو لبل پټو، خو اوس د پوری کلی کورونه لا هم لورای ښکاري. د بلوچستان په پښتنه سیمه کې له شاوخوا 1990 کال راهیسې راغلي وچکالۍ داسې یوه سیمه هم نه ده پرېښي چې زراعت یې نه وي اغېزمن شوی. پښین هم یو له هغو ضلعو دی چې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. د ځایي کروندګرو په وینا دا سیمه لکه څنګه چې تر وچکالۍ وړاندې تر زیاتره سیمو آباده وه، همداسې اوس د وچکالۍ له کبله تر زیاتره سیمو وچه او بې زراعته ده. د دې سیمې یو کروندګر نصیب الله کلیوال مشال رډیو ته وویل د دوی د سیمې 95% زراعت په مکمله توګه له منځه تللی او خلک په روزګار پسې لوی ښارونو ته کډه سوي دي.
زه رزان کسر مثال د کوزما تقریبا 1500 درخته چې دا غوچ وسوله نو نس برمې به قاعده مش په خپل با د مزک کې وله د وبو د نو وځ خزم مش تقریبا 1500 درخته یا تر 2000 کری پر مش کاټ کړه چې د وبو ګرایش دا ډیر لاند جوړار تقریبا په 200 فوټ به مر سکار کو دا ټیم په 1000 فوټ کې د نن برما دا ما خلک ول شي پیسې لري.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازای وایي په دې وروستیو څو کلونو کې وچکالۍ د دوی سیمه لا ډېره ځپلې ده. دوی ویل چې په 2015 کال کې یو سروې کړی و او د هغې مطابق په صوبه کې وچکالۍ لږ تر لږه 600 ارب روپۍ تاوان رسولی و.
موږ په صوبه کې تقریبا 5150 ټوبلان او 2250 کاریزونه او اندازن 3000 چینه چې په دا سپرینګس کې ورته وایي چې په غرو کې د خلکو هلته باغونه وو، هلته دا چشمې وې او چینې وې دا وچې سوې او تقریبا 45 لکه سمردارې درختې دا وچې سوې. نو مجموعي طور زموږ په بلوچستان کې د 600 ارب روپۍ یو تاوان شوی دی.
د اوبو د انتظامی چارو پو ډاکټر عبدالرزاق ناصر وای په بلوچستان کې د دې روان حالت دوه وجوهات دي. د پوینا یو پلو بارانونه نستا وچکالی ده او بل پلو کروندګر هم د فصلونو په انتخاب کې لوی تیروتنه کوي او هغه فصلونه کوي چې د نورو پرتله دوه چنده زیاتی اوبه غواړي.
اوس موږ په علاقه کې ګوبۍ د نورو سبزیانو په نسبت ډیر زیات کرل کېږي. اوس چیرې خلک له ګوبۍ نه اوړي نو خلکو ته پکار دی د اوبو ورکونې طریقه دا خو د لږ افیشینټ یا ډیر موثر استعمال کړي. اوس په فرو کې یعنی کې بدانالی کې سکل اوبه ته ګوبۍ ته ورکه په یو اکر باندې له 1500 نیولې 2000 کیوبیک میټر اوبه د یو اکر لپاره پکار دي. کلیج دا د اریګیشن میتھډ دوی افیشینټ کی یعنی کی موثر کی سائنسی طریقای ورکی دغه اوبو مقدار رقمږي. سیمر دا مؤثر کو اکم وبس زای کیږي اغه وب مش ډیر په ش طریقه نور شته استعمال ولای شو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازای وای د صوبی حکومتونو هم پر وخت د دې مسلې د مخنیوي لپاره هغه سی ګامونه نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکاره. د بلوچستان د خزانه اوسنۍ او د اوبخور پخوانی وزیر نور محمد دومړ وای په صوبه کې تر ډیره حده د اوبو خوندې کولو لپاره ډیمونه جوړ دي خو بارانونه نسته. د ویل د سیمې د کروندګرو په مشکلاتو پوهیږي او هڅه کوي چې د امکان تر حده د هغوی مرسته او د تاوان ازاله وسی.
زره خبر اوس گورنمنٹ جوړ شي گورنمنٹ کې خار صاحب کوشش کوي چې روشا منیسټری پیدا کړي د کابینټ ممبر سي زغه د پاره شي د خلکو د عوام مسائل حل کړي. کابینټ نو جوړ شو او امید ان شاء الله سي یو شا دا گورنمنٹ به تر بل گورنمنٹ یو په دانش ټایم کې یو شا رزلټ ورکړي ان شاء الله.
بلوچستان د رکبی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی او د سرشمیرنې له پلوه د ملک تر ټولو وړه صوبه ده. د صوبې په پښتنه سیمه کې که څه هم رواني اوبه د نه برابر دي خو د خلکو د آمدن وسیله یې زراعت دی کوم چې اوس د دوی په وینا پر ختمېدو دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې وروسته برخه کې د هارون بچا په غږ دا ټپېدا تاسو ټول ته داله.
خزان خزان دے والا والا پریشان پریشان دے باندھ تھنڈا ول جہان دے نو افسوس افسوس سرما نروان دے خالی میدان دستر کی چاٹا وڑو ماں خریدار میں دناز لاڑو ہر سوز و ساز ملاڑو درد و غم ہم راز ملاڑو ساتھ لے باز میرا نہ لاڑو پر مار گلب ورت دام دسل فگدما نید ستی کھڑما وراغلی پیرو اس میں پیرو کھلا سواچ بادیوڑی راگلی پیرو اس نے پیرو کلاس وچ بادیوڑی استاد مخ پتنگ استاد مخ پتنگ سر سر تور پلو چخ پوزئی حلپ ما پسرا اوزئی نو ماوی دیا ما بخو گیار مندلے نوے نو